یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل وان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمدشاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ورته وویل چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو حکومت د دې ادعا پر غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه ویلي و چې د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چېرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1991 او بخیر له 1990 کال وروسته به دغه هیواد په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دی چې یو پخوانی وکیل او څلور او درې نور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شوی چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مالداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسله بیا غور وکړي. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر د بندیز په اړه نور جزئیات ترکو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي.
اصلي کله په افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه.
د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابعو مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
په میدان وردګو کې ولسونو د دوو کورنیو زړه دښمني په دوستي بدله کړه.
کله چې مونږ ته سپینګیر راغله مونږ د سپینګیرو نه شرمېږو، لا خدای مونږ ته حیارت لرله، له علماو حیارت لرله، نو مونږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو علماو ته ورکړل.
په 25 دقیقې اونیس پروګرام کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګوردواره د شنبه ورځې د برید په اړه بحث لرو.
ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي؟ د هندوستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګاو. په دې دوه کسانو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت معین سید احمد شهید خیل شامل دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 13 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې نور هم وغځوله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي خو په 13 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تېرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي هغه 2 طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم 1 څلوېښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده. خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پرغه دوه چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیز د نورو 13 کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسني تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت
وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپله ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللې ده. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي دي، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم غونډې ته بلل شوي دي که نه. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه به یې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ په دې اړه سلطان محمد سرور په ناروې کې د افغانستان له پخوانۍ سفیرې شکري بارکزی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې د دې غونډې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقونو په تړاو باندې دي او د هغې اساس باندې خبرې اترې کېږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې چې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه حتی فرق دي او د دې ترڅنګ یا یو د څه باس په پاره کې هم علمي له لاره د مسائل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه برا باسنه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصمیم لکه چې تاسو ویل الزامینی دی، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په هکله ګیلې لري، دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دوی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اور باندې اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاره کېدي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق، د تعلیم، تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. چې متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی و په هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستانه څوک ورغوښتل شوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبیعي خبر ده ښځینه هم پکې شته، استازی توکي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږېږي. ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازیتوب او د افغانستان د خلکو نه استازیتوب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږېږي استازیتوب یې کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي، او خوشحاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د میرمن بارکزی مرکه کولای شي د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د مرکه سربیره نور مطلب د افغانستان اړوند او همداراز بهرني د بهرنیو مسایلو په اړه د نړیوالو مسایلو په اړه کولای شي چې راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. بیا تکرارم، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. په میدان وردګو کې د دوو کورنیو ترمنځ وکلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې مخکې یو تن وژل شوی هم و، خو اوس د دیني عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د دوی ترمنځ روغه شوې.
په میدان وردګو ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ اوه کلنه خپلمنځي دښمني پای ته ورسېده او په دوستي بدله سوه. دا دښمني د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې نه، بلکې په سیمه کې د قومي مخورو او دیني علماو په مرسته پای ته ورسېده. فضل رحمان او محمد نعیم چې ترمنځ یې اوه کلنه دښمني وه خوشحاله دي.
یعنې اوه کاله مخکې همدغسې ماجرا د معاون کې پېښه شوله، او دغه د نن په خیر سره ختمه شوله. د علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو د نیک قدم اخیستلو په اساس باندې
نو کله چې موږ ته سپینګیرو راغله، موږ له سپینګیرو نه شرمېږو، له خدایه موږ ته حیا راتلله، له علماو حیا راتلله. نو موږ ورته ویل چې څنګه تاسې لازمه ګڼئ، څنګه دې الله رضایي پې الله پہ خوشحاله کیږي، عالم پہ خوشحاله کیږي، او قوم پہ خوشحاله کیږي. موږ هماسې رضا ده، موږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو عالمانو ته ورکړله. د بل اخره ورځ په دغه نتیجه کې دغه نن ورځ برز دوی خپل فیصله ورسره کړی و، مونږ ته ابلاغ کړو چې مونږ کله په باندې ورسره چې سپینګری دی عالم او د خدای پر رضای مونږ رضا ته پات.
مولوی عبدالبصیر جهید چې دغه کورنۍ ترمنځ د منځګړی توب له کسانو څخه دی، لا خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کې یوالي رامنځته کړي او له دښمنۍ لاس واخلي.
سخت صدمه به جانبین تو رسیدله، ټول دوستانو تو رسیدله، ټول ولسونو تو رسیدله. رب العالمین دغه مصیبت ورته اجر عظیم پر نصیب کی، او رب العالمین د آینده لپاره دغه بدی د تل لپاره په دوستۍ باندې واړی.
په ټوله کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې دغلته خلک ځکه د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب خپلې دوسیې حل او فصل کوي چې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او زیات وخت پکې کښې وځي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي موټر چلونکي او چارواکي وایي د سرک تنګوالي او د کندو کپروالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د سرک د خرابوالي له کبله ډیری وختونه موټر له سرکونو غورځیږي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه سرک له اسدآباد نه تر پارون پورې 125 کیلومتره اوږدوالی لري. جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستاني د سرک تنګوالي، خاموالي او کندوکپر حالت پاړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د سرک خرابوالي په وجه باندې د یو غنټه لاره تقریبا په و ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیه باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. همدارنګ عاجل مریضان هم موږ سرک خرابوالي په وجه باندې چې انتقالو بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. عام مسافر او سیلانیان ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
دلته د سرک خرابوالي له ولسي وګړو موټر چلوونکي زیات کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په سرک کې شته ستونزو له امله یې هر ورځ په موټرو کې عوارض پیدا کیږي او همدې کار یې له موټر چلولو زړه تور کړی دی. انعام الله وایي:
باران پرون هم شوی، ابل پرون باران شوی دی. د کوردر نه پورته چې سرک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغه نه شو وړلی، سمانۍ ماتې، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی. سوارلی هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان کړو هغې ته روغ نه رسي.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کولو وروسته د ساختماني شرکت مسؤلینو ناغېړي پیل کړه او کارونه یې بند کړل. د دوی په وینا حکومت له شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول پر ټپه ودرېدل. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي له حکومت غواړي چې که سرک په اساسي ډول نشي جوړولی نو د شته ستونزو کمولو لپاره دې کندوکپر ځایونه هوار کړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د سرک خرابوالي د ولس تر څنګ دوی هم مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو. خو د شپې د ورځې اقتصادي خبرونه واوري.
د ښځو په لاس ته تولید شوي محصولاتو د خرڅلاو لپاره به ډیر ژر آنلاین بازار پرانیستل شي. د سوداګرو ښځو خونه وایي چې د ښځو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د آنلاین بازار د جوړېدو کار 90% مخته تللی او د یاد بازار د معیاري کولو لپاره یوازې 10% کار پاتې دی. د یادې خونې د مدیر پلاوی غړي افسانې رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې بازار په جوړېدو سره به صنعتکاري ښځې وکړی شي خپل تولید شوي سوداګریز توکي په مناسب قیمت سره په نړیوالو بازارونو کې وپلوري. د افغان میرمنو د سوداګریزو توکو د آنلاین بازار جوړېدو چارې د روان میلادي کال د مارچ په 8مه پیل شوې او ټاکل شوې تر راتلونکو 4 ورځو عملاً پرانیستل شي. د آنلاین بازار په داسې حال کې جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د کورنیو او بهرنیو بازارونو له نشتوالي شکایت کړی. په هلمند ولایت کې د اوبو د دوو لویو ذخیرو د رغولو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت مرکز لخرګا کې د بوس کلا په سیمه کې د اوبو د دې دوو ذخیرو سروې د ډاکار موسسې ترسره کړې او د رغولو مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC ورکوي. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل د اوبو دا دوه ذخیرې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او دا راز د څارویو لپاره د څرځایونو د بیا رغولو په هدف جوړیږي. خو د دې پروژې د ټول ټال مالی لګښت په اړه یې څه ونه ویل او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2.80 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1035 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 470 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 80 پوله.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې، طالبانو وقت له رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت پر قراردادونو سربیره شپېته نور قانونه د کیندنې لپاره قرارداد ته سپارلي دي. په دې قانونو کې د ډبرو سکاره، مرمر، تیګه، شوکانی، تالک او ځینې نور شامل دي. که څه هم طالبان وایي چې د قانونو د استخراج ټول قراردادونه کورنیو کمپنیو ته ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کې پاکستان ته د دې قانونو د خامو موادو صادرات هم زیات شوي دي. داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي جواز په اساس دا قانونه کیندل کیږي؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
اوس مهال د افغانستان د 168 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په 168 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو څو میاشتو کې پر دې شمېر شپېته نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وینا عصمت الله برهان ازادي راډیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوایي حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وینا عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 12 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 12000 میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عواید سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي په اړه یې جواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون، مالیه، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک ته لارښوونه وکړه چې د قانون او پیټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د پالیسۍ او برنامو پخوانی مرسیال ولی الله زدران وایي د تخنیکي مسایلو له څېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکي اصولو خلاف عمل دی.
په تېر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تګ د یو کان راسپړل د تخنیکي اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمې په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابع او مسله ده، او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر ورځ تر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی، زمونږ په بنیاد رغونه معنی، زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لوی نیوکه دا ده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې. خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان، بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوایي د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابره شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کیږي، او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
برتنوي ګارډین رسپانه په دې اړه چې د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خبر کړی. د بشری حقوقو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو لپاره د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورسپانلې کې چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو له کبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیس د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د څوارلسو کسانو نومونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په تیرو شلو کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نمونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دو ښځو چې ګلوب ان میلی خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نومونو خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارز هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دېرش کلنې سادیه ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واټساپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړی وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورځپاڼه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کاوه لیکي چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې، خو اوس ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوي هغه دې بله میاشت همدم دې یو کال تیر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش دی چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي. که چېرې د هندوستان په خلاف دلته لاسوهنه کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه اولس ته رسېږي، ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مساحب ورکړي دي. که چېرې پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی، باید طالبان دې په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا قونسلګري یا سفارت دي یا کوم د عبادت ځایونه دي، سکانو دینګانو باید په دې حملې ونه شي، نو په پاکستان ته دې ښکاره پیغام ورکړی شي.
السلام علیکم، زه د یمن ولایت تاسو دا پیغام ته دم ورو دا ورته دا روان دي سنې چې ټول راغلي د خلګي ته جنې ته واري تباہ او برباد کوي چې ته ټول تلاشه چولې دي ګرانه یو تر چې بلی نشتی تر پای پورې وطن دې بدر کړی دي، په څه خاطر پر څه برابر سو لمیا تر غلی دي
جنجالونه دي. دا خدای وایي رسول وایي دا سړی ملت ته تباه وبخښي، دا ملت پر